라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې نن چهارشنبه د 1399 کال د عقرب درشمه د 2013 کال د نومبر 28 ده زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو په غونډه کې ځانمرګ بریدو شو چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله په همدې خاطر نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی افغان حکومت پرون ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژونکو برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی نړیوالو ادارو افغان چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی او د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي افغان حکومت پرون سه شنبه ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژونکو برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی ارګ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غني د لارښوونې پر بنسټ به نن چهارشنبه په ټول هېواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند وي د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبه په ماښام یو ځان وژونکی بریدګر د کابل په 15مه ناحیه کې د اورانوس پورټل کې هغه محفل کې چاودنه وکړه چې پکې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت وی غونډه کې ټول شوی وو د عام روغتیا د وزارت ویاند وحید الله مجرو د دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثه کې شهیدان او تقریبا 2 یا نور ټپیان شوی دي
د شلو ټپیان روغتیایي وضعیت نازک دی خو د کابل چارواکي امنیتي چارواکي بیا د وژل شوی کسانو شمیر 340 او د ټپیانو تر شپږو زیات بولي نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید پر سختو ټکو غندلی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې د کابل د خونړی چاودنې یوناما غوسه کړې د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او زیاته کړې چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرون برید غندلی او دا یو جنایت بللی په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم پر خپل ټویټر ویلي پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړی ده او دا د اسلام خلاف ده
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژونکو برید غندله افغان اجرائیه رئیس عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی چې په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی پرون د اجرائیه رئیس د نننیو لیدنو په اړه معلومات ورکړل هغه وویل افغان اجرائیه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری هم مطرح کړي د ښاغلي رحیمی په وینا د دې غونډې تر څنګ به ښاغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره وګوري د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اقتصادي همکاریو جلبول پاریس ته د ښاغلي عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په خبره د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرله تیل په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي همدارنګه دغه وزارت په وینا د شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرونو ویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو د انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن مینوچین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغې نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا یې رد کړې چې ګوندي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو د انټرپول د پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي دغه زیات احتمال شته چې شپږ 50 کلن روسي جنرال الکساندر پروکچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په 4 ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ برید وشو. ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان حکومت د دغه برید په خاطر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دینی عالمان دغه برید په اړه سخت غبرګون ښیي.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ یې په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
په پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوي مېرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
بدبختانه ویل چې په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر اوس لګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک دینه سو استفاده کوي.
راسو دغه پروگرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبې په ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عام افغانانو له شوي دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 70 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. اجمل اند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغه کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژون کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژون کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو او 10 دقیقو په شاوخوا کې د کابل د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمیر دینی عالمان او عام افغانان راټول شي وو. ښاغلی مجاهد چې د سې شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمیر 3 څلوېښت یاد کړ او د ټپیانو شمیر یې تر 60 زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلي ورته شمیره یاد کړه. وی ویل ښاغلی دانش وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې د میلاد النبي په مناسبت په یو جوړ شوي محفل کې شوي. له بېلابېلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، 30 کسان وژل شوي او 15 نور ټپي شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په 14 کې د وژل شوو شمیر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي رډیو ته وویل له دې پیښې څخه لږ تر لږه 50 مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا 2 نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
ښاغلی مجروح زیاته کړه چې د 60 ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبي په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیسي په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو. خود دې مراسم تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي.
تا اگر تلیفوني هم تماس گرفته بودند،
خپل مجاهد وای ان که تلیفوني هم چا تماس نیولای وو، د پولیسو او یاد کورنۍ چارو وزارت سره موږ هلته امنیتی تدابیر درلودل. خود اورانوست هوټل محفل پاړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړي، چا موږ ته اطلاع نه ورکړي او پولیس پرې نه خبر.
پولیس اصلا
تشریان نبود. خو افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نور چارواکو سربیره د افغانستان د دینی عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او د اسلام د دښمنانو کار بلل. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادۍ رډیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، مونږ په شدیدو الفاظو تصریحو، دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم د کابل د سه شنبه ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی.
رپورت مو واورید. په کابل کې پرون ځانمرګ برید وشو، د دینی عالمانو یو غونډه هدف وګرځوله. د کابل په دغه پیخه د کابل د هوایی ډګر ته نږدې په لوی عمومي واټ باندې پروت د اورانوس په هوټل کې شوې ده او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. همدغې سیمې ته زموږ خبریال یوسف خان زدران ورغلی دی. زدران صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی پروګرام ته. څه وینې شاوخوا مو دغه سیمه کې، څنګه حالت دی هلته؟
خیر اوسې تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه څه چې اټکل کېدو چې ممکن د دغه پیښې له امله د کابل دغه عمومي واټ سبا تړل شوی وي، زه چې سهار وختي دغه سیمې ته رارسېدلی یم، دلته ژوند نورمال روان دی، واټ خلاص دی او د دغه هوټل چې تاسو یې نوم واخیسته ورانو، شاوخوا نور هم د ودونو ستر ستر تالارونه دي او دا په کابل کې ډېر ماډرن عصري هوټلونه دي چې دلته داسې لوی غونډې، وخت نا وخت اسلامي غونډې، وخت نا وخت کمپاینی غونډې، ودونه دا پکې ترسره کیږي. اما شاوخوا هوټلونه هم روغ دي، صرف هغه حال چېرته چې دغه پیښه رامنځته شوی وو هغه څنګه ویجاړ شوی دی. اما مرګ ژوبله اړولې ده، هغه زیاته ده. د هغې له امله په افغانستان کې نن عمومي ملي ماتم اعلان شوی دی. رئیس جمهور او د حکومت نور لوړ رتبه غړو همدارنګه د سولې شورا دا پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. یو څه چې طالبانو په دې اړه اعلامیه ورکړي، هغې هم دا پیښه د غندنې تر څنګ ویلي دي چې دوی په ملکي وګړو دا ډول حمله نه کوي او دا د شر اچونکو ډلو کاری بللی دی. خو په دغه پیښه کې که د سیمې په اړه باندې وغږیږو، دلته تقریبا اوس ژوند نورمال دی. د دغه پیښه چې پیښه شوې ده، دغه په څنګ پورې د شیخ زاید روغتون دی چې اټکل کېږي ډېر هغه ټپي کسان به هم دغه روغتون ته وړل شي. اما هلته هم بیروبار نشته، پولیسو ځینې رینجر لیدل کېږي، صفایي شوې ده، د شپې شپې خلکو اکثره کار ختم شوی دی. بله،
موږ د خلکو غږونه او شیان ډېر کم درلودل. د خلکو دریزونه دوی څه وایي، څنګه خفه دي، څنګه یو حالت لري خلک هلته؟
طبعاً ستانګزی صاحب، داسې پیښې چې هر کله هم رامنځته شوي دي، خلکو په ټولنیزو رسنیو مخامخ خبرو کې ډېر سخت خبرګون را پرولې را پروي او خلک پکې ډیر زیات اندښنه کوي. نن هم همدغه سیدا کابل کې اسمان هم مریض ده، نسبتا دروسه په لالمر هم نه ده راختلې، داسې او سدي اما خلک واقعا هم سیرونه ولورې ښکاری خفه دي. چا سره چې مونږ خبرې کړې دي دوی خو بیا دا پېښه ځکه بيخي ډیر غندلې ده چې په اسلامي یو غونډه وا چې هغه کې خلک او ديني عالمار غون شي وو، کسان چې په افغان ټولنه کې ډېر زیات خلک ورته احترام او درناوی لري، نو دوی ډېر زیات خوشینه دي او په ولس باندې غږ کوي چې دا ډول پیښو حملو په وړاندې یو ځای شي، یو لاس شي، بل اخره دښمن ته ځواب ورکړي.
تاسو دغه روختون ته چې شیخ زاید نومیږي او دغه پیښې سیمې ته نږدې و، هلته تاسو کولای شئ لاړ شئ، کېدای شي دراته وایي چې روغتیایي خدمات څنګه و، آیا دوی ښه روغتیایي خدمات رسولي که څنګه ټپیانو ته دغه پیښې؟
بالکل، کله چې شپې پېښه رامنځته شوه عمل ته د کابل اکثره روغتونونو وویل چې دوی ته ټپیان ور رسېدلي دي. دا روغتیا وزارت هم شاوخوا اتیا کسانو ټپي کېدو ویلي دي. ایمرجنسي روغتون چې دا ډول پېښې اکثره ټپیان ور رسول کېږي، هغې په ټویټر کې د ټویټ کولو وروسته وویل چې درزنونه ټپیان ورته سات په سات ور رسېږي. اما هغوی په وینا باندې د نورو روغتونو مسؤلینو سره لا مونږ خبرې نه دي کړي، وویل چې د ځینو روغتیایي وضعیت هم خراب دی. اما طبعا په داسې حالاتو کې د کابل اکثر روختونونه آماده وي چې خدمات په خډولې رایا کړی او ټپیانو ته ورسیږي.
مننه کوم یوسف خان زدرانو، لکابل له موږ سره خبرې کولې، د ازادي رادیو خبريال په کابل کې هغه سیمه ته ورغلې چې پرون پکې ځانمرګ بریټ شوی او د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه په لوی اتیا متر سړک باندې ورانوس پورټل کې پرون ځانمرګ بریډ شو. دینی عالمان په نخښه کړی وو چې په نتیجه کې څه باندې 50 دینی عالمان او عام افغانان وژل شو او تراویا او زیاتم ټپیانو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ټرمپ انتقادونه زیات شوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي که څه هم ټرمپ د خپل دفاع وزیر جیم میتز غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دوی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي. خو د ټرمپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنا نه دی چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی، په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزنی ښار نیولو په خاطر د زرکسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختریزې ډلې د شارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړې توګه د فرا شار نوم یاد شوی دی چې په میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړې سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دشمن حملې کمې سوي دي، خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو پرول افغانستان کې په دولش په منځنۍ صفه یو فم سره شر پنځه باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د رای یو شمیر نور مرکزونو او محلونو پایلې هم باطل اعلان شي. د کمیسیون منشي او وایاند علي رضا روحاني پرون ازادي رادیو ته ویل دوی په جدیت ورسېدل شکایتونه څیړي او په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب باتو بنسټ فیفا که څه هم له دغه اقدام مرکلی کوي خو ټینګار یې دا ده چې په دې برخه کې باید کمیسیونونه د هیچا فشار ته تسلیم نشي. رحمت الله افغان ته بغوږ شو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وایي ټولې قضایاوې چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1500 قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وایي 119 قضیې چې جرمي بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي او همداشان 104 محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو 14 انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود له دندو لرې سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د پنشیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا یولس نور ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 2000 مرکزونو کې رای ورکړی چې
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
رازو یوی نړیواله موجوده د په بخښنې سره د په پاکستان کې د آسیا بیبي په نوم د یوې عیسوي میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله جرمني ته تللی خبریالانو ته ویلي له څو هیوادونو سره یې خبرې روانې دي سو آسیا بیبي او کورنۍ ته پناه ورکړي. آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړې وه وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړ چې دغلته یې د مذهبي ډلو توند اعتراضونه هم و پارول. په دې اړه اجمل اند رپورت راکوي.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستاني سوي میرمن آسیا بیبي د چمګاون خزو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله یې زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ یې لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لبیک سخت دریځ ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته یې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. دا مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ. خو پر دې سربېره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پرېکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته له هغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
افغان حکومت پرون د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې بریده او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ به نن په ټول هیواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ هم نیمه ځوړند وي. پرون د میلاد النبی پر مراسمو په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول او 2 نور هم ټپیان شول. نړیوالو ادارو، افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. هلته د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره تللی او نن به په دغه سازمان کې وینا هم وکړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیشن فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیوالې څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه په پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې آدرس یې facebook.com/azadiradio لوستلی شئ.